پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او دا غرمنۍ خبری خپرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې اوري چې دفاع وزارت په دې اړه چې چیرته د امریکا ولسمشر د افغانستان جګړه خصوصي امنیتي کمپنۍ ته وسپاري نو څه به کیږي. د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه کولی شي له خپلې خاورې د نړیوالو په مرسته دفاع وکړي. په پاکستان کې د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو پر موضوع هم بحث اوري. په همدې خبرونه کې خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي د افغانستان له حکومت سره په خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې په دغه ګاونډي هېواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیاو د راوستو په برخه کې کړې ده. د پاکستان د کرکټ پخواني ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د هند په کرالا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 320 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي د افغانستان له حکومت سره په خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې په دغه ګاونډي هېواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیاو د راوستو په برخه کې کړې ده. جنرال قمر جاوید باجوا دغه څرګندونې وروسته له هغې کړې چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون په غزني کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز ته په خطاب کې وویل چې باید له خپلې خاورې د تروریستانو د اوښتو د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. افغان چارواکو ویلي چې پر غزني ښار د وسلوالو طالبانو په وروستیو پراخو بریدونو کې د هغوی په لیکو د بهرنیانو پر ډله کې ګڼ شمېر پاکستاني وسلوالو هم برخه اخیستې وه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې لپاره د اسانتیاو برابرولو پر ژمنې ټینګار کوي چې د طالبانو مشر د لوی اختر په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر هغو په افغانستان کې چې بهرني اشغالګر وي په دې هېواد کې سوله نشي ټینګېدی. مولوي هیبت الله اخونزاده ویلي چې سوله یوازې له امریکا سره د سولې د مستقیمو خبرو له لارې ټینګېدی شي. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کانګو د ناروغۍ خپرېدو ته اندېښنه لري او له خلکو غواړي چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لوی اختر په ورځو کې له احتیاطه کار واخلي. د روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دغې ناروغۍ 68 پېښې په یو شمېر ولایتونو کې ثبت شوي او 12 ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روغتیا د وزارت په وینا تېر کال په ټول هېواد کې د دغې ناروغۍ 163 پېښې له دې وزارت سره ثبت شوې وې. کانګو یوه میکروبي ناروغي ده چې حیواناتو کې د یوې کنې یا حشرې له چیچلو انسانانو ته او هم له یوه انسانه بل انسان ته د مایعاتو له لارې تر ډیره انتقالیږي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې 68 ناروغ ماشومان چې سخت سوځېدلي او هډوکي یې وراسته شوي د درملنې لپاره جرمني ته استوي. د دې ټولنې ویاند میرام صداقت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان به سبا جرمني ته واستول شي او درملنه به 6 میاشتې یا څه زیات وخت ونیسي. دغه ماشومان د جرمني د فرنس دورف یا د سولې د کلي د مرستندوی ټولنې په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره استول کیږي. دغه ټولنې له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره د یوې موافقې له مخې چې 10 کاله مخکې لاسلیک کړي تر اوسه شاوخوا 4000 ناروغ ماشومان هغه هېواد ته د درملنې لپاره استول لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري او د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د کرکټ پخواني ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. میں
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے اعلی پٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
15 کلن عمران خان ته پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان له 324 غړو 116 وکیلانو موافقه رایه ورکړه. په دې ډول د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 69 رایه ترلاسه کړې وې ماته ورکړه. د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شوي و. په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې او د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډک و. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د هند په کرالا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 340 ته ورسید. هندي چارواکي نن او سبا د نورو موسمي بارانونو او سختو بادونو خبر ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر شپه د ایالت ته ورغی. ژغورونکو د کرالا تر 200 ډیر اوسیدونکي نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. په دغه ایالت کې نه ورځې مخکې د سیلونو بهیدل پیل شول. د هندي چارواکو په وینا په نږدې یوه پیړۍ کې په کرالا کې دا تر ټولو سخت سیلابونه دي. څارنوالانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د 2016 میلادي کال د انتخاباتي کمپاین سلاکار لپاره د شپږو میاشتو بند سپارښتنه کړې ده. هغو څارنوالانو چې د ځانګړي امریکایي څېړونکي رابرټ مولر سره کار کوي د جورج پاپا دوپولو دوسیه محکمې ته سپارلې ده. هغه تورن دی چې اف بی آی ته یې له روسانو سره د اړیکو په اړه درواغ ویلي وو. څارنوالانو هغه ته دغه راز د دې سپارښتنه هم کړې چې نوموړی به نږدې $10,000 جریمه ورکوي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریا سنوري څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومتونه کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاور نه دفاع ته چمتو دي او توان لري.
موږ د نړیوالو مرستو چې دي هغه طبیعي ده چې موږ لپاره اړین دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او د هر څه چې دي د خپل افغان امنیتي ځواکونو مدیریت کړی دي.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وي هر کال زرګونه پولیس په مختلفو برخو کې روزي.
یو زرو 1500 نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو، مسلکي درس خلک چې موږ تربیه کړو. یو زرو 1500 باید موږ فارغ کړو.
عمران خان د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. له پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې به د واکمنۍ پر مهال څه ډول وي، او آیا د کولای شي چې هغه پریکړه وکړي چې د دې هیواد پخوانی او صدر اعظمانو او ملکی حکومتونو نه دي کړي؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې اورئ. د کابل چاپ ورسپانه هم لولو، او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د غراس په اف ام سل اشاریه 15 چپه په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې دفاع توان لري. د دې وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري، خو د جګړې په لومړۍ کرخه کې هم دغه ځواکونه جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په حواله د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا زیاته شوې ده. محمد حدیث پردیس دا موضوع سره له په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مننه، سلامونه تاسو ته. بلې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې پریکړه او تصمیم حکومتونه نیولای شي، اما افغان ځواکونه کولای شي چې خپل خاورې په کامله توګه دفاع وکړي. د وزارت وایان غفور احمد جاوید نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک، امنیتي او نور بیلابیل تړونونه لري چې په هغو کې له افغان ځواکونو خادم لاټړ او همدارس سیاسي ملاتړ ټول مسایل ته په پام کې نیول شوی، او د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې چې کوم راپورونه خبره شوې دي، او یا دا چې د امریکا په سیاسيونو کې په دې اړه باندې علاقمندي موجوده ده. د خغلی جاوید په خبره په دې اړه تصمیم یوازې حکومت او پراس کې جمهور رئیس کولای شي، اما افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري، او همداز وکونه دي چې د غړې په افغانستان کې د جګړې په لومړی کورخو کې شته او جګړه پر مخ وړي. خغلی جاوید په دې اړه صدر رټول
موږ د نړیوالو مرستو چې دي هغه طبیعي ده چې موږ لپاره اړین دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او د هر څه چې دي د خپل افغان امنیتي ځواکونو مدیریت کړی دي. موږ هغه سرچینو او مالی او نورو سرچینو ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو چې د خپل امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړو، لا په خپل قوت ودرو، او هغه څه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د اوسنۍ اثر اړتیا ده.
خاغله جاوید په داسال کې دا څرګندونه کوي چې د زینو راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر علاقمندي د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې زیاته شوې ده. په دغه راپورونو کې همدار از ویل شوې چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره د جګړې د خصوصي کېدو یو انتخاب لا هم د امریکا د متحده ایالاتونو لوري مطرح کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو او یا د بلک واټر په نامه یو خصوصي کمپنۍ ته دغه جګړې د سپارلو پر اړه باندې راپورونه نشر شوي وو، اما هغه مهال له جدي غبرګون سره مخامخ شو. له دې سره مهاله په ولسي جرګې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدل په هیڅ وجه د امنیت له ټینګښت سره مرسته نشي کولای. له ډلې دوی همدار از اندیښنه ښیي چې په دې رابطه باندې که چیرته تصمیم نیول کیږي دا به نه یوازې دا چې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي، بلکې د افغانستان اوسنۍ ناامنی چې دا به ریښې به لا هم پراخه کړي. په دې اړه ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د ټرمپ یا د امریکایانو کومې کمپنۍ چې په دې فکرونو کې دي زه ورباندې راکوم چې تاسو به فکرونه کې مو اوسېږئ که غواړئ چې افغانستان کې صلح او امنیت راشي، پرېږدئ چې افغانان پخپله په خپل منځ کې سره جوړ شي او تاسې هغه کوم وعدې چې موږ سره په تړونونو کې کړي دي چې هماغه وکړي. هېڅکله به موږ خصوصي جګړې ته یا خصوصي شرکتونو یا غټو جګړو کمپنۍ چلته دوی لري.
د خغلی زازی خبره په خبره کچیرته د امریکا متحده ایالاتونو غواړي په افغانستان کې امنیتی وضعیت خشي او سوله او ثبات ټینګ شي، نو د دې پر ځای چې د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې د ډول سرګندونی مطرح کیږي، بلکې افغان ځواکونه دې پیوړی کړي ترڅو دوی وکړي شي ل خپل خاورې په ښه شکل باندې دفاع وکړي. بلې مراسم
ډېره زیاته مننه حدیث پردیس. دوستانو واموریدل چې دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کوي، خو افغان ځواکونه چمتو دي او توان لري چې خپل خاورې دفاع وکړي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که په افغانستان کې جګړه خصوصي شي پایلې به ډېرې خطرناکې وي. زموږ همکار حدیث پردیس د پوځي چارو له افغان کارپو محمد اګل مجاهد سره په دې اړه خبرې کړې دي.
په دنیا کې موږ هر شی لیدلی وو چې خصوصي شي، ولې نظام او جنگ مو نه ولیدل چې خصوصي شي. جنگ او نظام دا بیل قوانین لري. یو څوک چې دا فعلاً په امریکا په افغانستان کې عملا جنگ کوي، دوی د افغانستان قوانینو ته تړلي نه دي. حتی په اوولسو کلو کې په کراتو مراتو یې افغانان خلاف د تمام قوانینو بمبارد کړه، مړې کړه، ګوانتانامو ته یې ولېږل، څه ظلمونه یې ونه کړه. اوس دا یو خصوصي کمپنۍ ته ورکړي چې هغه اصلا قوانینو ته د خپل امریکا قوانینو ته تړلي نه دي، د خپل د امریکا قانون نه مني. نو دای به د افغانستان قانون څنګه ومني؟ دا به افغانستان کې څه پوښي چې دا ځای بېګنا خلک دي او دلته ګناهګار خلک دي.
کله چې تاسو یغه بدو عواقبو ته اشاره درلوده، یعنی تا خبره مو وکړه چې کچیرته جګړه خصوصي کیږي او داسې کمپنیو ته چې هغه خپل د امریکا قوانین ته درناوی نه لري، نو دا به یو لوی ستونزه جوړه کړي. نو بیا ولې په دې وروستیو کې علاقمندي زیاته شوې په امریکایي چارواکو کې او په دې رابطه باندې دغه مثبتې څرګندونې کیږي؟
زه به تاسو ته بله ووایم چې دا جنگ اصلا په افغانستان کې دا جنگ روان دی. دا روان جنگ دا نه امریکایان په خصوصي ګټلی سي او نه په خپله رسمي. یو لک شپېته زره امریکایان او اروپایان دلته په افغانستان کې دا جنگ ونه ګټه. دوی په دې جنگ کې ناکامه دي. دا جنگ نه افغانان ګټلی سي، د افغانستان حکومت نه طالبان ګټلی سي او نه امریکایان ګټلی سي. جنگ اصلا د حل لاره نه ده په افغانستان کې. بیا څه رسېدې ته چې اوس خو دوی نسبتا دا نظامیان دوی خپل یو قوانینو ته مرتبط دي، کوم جرم او جنایت کیږي هغه دوی په خپل قوانینو کې محاکمه کوي. اما د شخصي کمپنیانو د په هیڅ صورت په هر هیڅ هیواد کې نتیجه نه ورکړي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه د خصوصي د جنگ د خصوصي کېدو یو انتخاب یا یو مسله چې مطرح کیږي د امنیت د بهبود لپاره. دوی وایي چې کچیرته امنیتی وضعیت د بهبود لپاره وینو دوی د خصوصي کېدو د جنگ البته یو انتخاب شته. نو څه فکر کوي کچیرته رښتیا هم د جنگ خصوصي کېدل تاسو مخکې ورته اشاره وکړه دی د امنیت د بهبود سره مرسته کوي او کنه نور ستونزې زیږوي؟
بدون شک چې دا به نور ستونزې وزېږوي. د امنیت بهبود لپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي، ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له حالت نه لوړوي. تاسو پوهیږئ یو عسکر د امریکایي دلته په افغانستان کې د ورځې یو نیم سل ډالر د میاشت څلورین زره ډالر تر پنځه زره بالاخره د خوراک او رفتمات څخه تر لس زره ډالر یو میاشت هزینه نیسي. ولې دغه پیسې د افغانستان ولس باندې نه مصرفوي؟
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې وایي که د افغانستان جګړه خصوصي شي نو پایله به خطرناک وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یوسف خان زدران د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ټاکل شوی چې په نږدې څو ورځو کې د افغانستان او هندوستان د تولیداتو یو ګډ نندارتون د هندوستان په ممبئی ښار کې جوړ شي. د یاد وزارت ویان مسافر کوکندی نن ازادي راډیو ته وویل د دغې ګډ نندارتون هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وده او د پانګونې فرصتونه سنجول دي. دوی وایي تر اوسه 200 شرکتونو په دغې نندارتون کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د افغانستان او هندوستان ترمنځ دا دویم ګډ نندارتون دی. له دې وړاندې لومړی نندارتون تون تیر کال د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په حضور کې د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې پرانستل شوی وو. د هلمند د کرنې ریاست د هرات ولایت سره د میوو د لیک درالیک تړون لاسلیک کړ. د یاد ریاست د پلان او پروګرامونو مسؤل سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به هر کال شاوخوا 10 میټریک ټنه میوه له هرات څخه هلمند او له هلمند څخه به 10 میټریک ټنه میوه جوار او شات هغه ولایت ته ولیږدول شي. د دغه تړون هدف د هلمند ولایت محصولاتو ته بازار موندنه ښیي. د ښاغلي قلم په خبره د هلمند د کرنې ریاست هڅه کوي چې د افغانستان له نورو ولایتونو سره هم د محصولاتو په اسانه لیږد رالیږد خبرې اترې وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه 50 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو یوه 3 نمنې بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ یو پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه تاسې کیږي: یو ډالر 2.55 پوله، یو یورو 2.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 پوله، یو سعودي ریال 0.40 پوله، زر ایرانی تومانه 1.10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1.95 افغانۍ.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په خبرونو کې موردل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. عمران ته پرون د پاکستان نوی پارلمان 168 رایو سره د صدر اعظم لاره هوار کړو. د هغه رقیب یا سیال د نن ګوند مشر شهباز شریف ته فقط 69 د پارلمان غړو رای ورکړلې. د مشال ازادي راډیو د مشال د څنګ زموږ همکار ګولایاس را سره په سټوډیو کې ګلاس خبرونه ته بخیر راغلی.
ډیر مننه.
عمران خان په څومره اکثریت دا ځل راغلی دی؟ یعنی د داغه منډیټ د حکومت لپاره څومره قوي دی چې وب کول شي خپل وعده پوره کړي او یا د اپوزیشن له زیات مخالفت نه ځان وژغوري؟
ډیر مننه رضوان. کوم لومړی وګورو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ساده اکثریت لپاره چې وزیر اعظم ټاکل کیږي نو هغه لپاره د ساده اکثریت 102 رای پکار وی. کوم دي ته وګورو چې عمران خان په 168 رایو وزیر اعظم منتخب شوی دی. خو دې کې کوم وګورو د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه رنګ خپل اکثریت نه لري چې دا هغه په اساس باندې دوی خپل حکومت جوړ کړی وي. دوی سره درې دوه ګوندونه هغه شامل دي ائتلافي بلکې درې هغه کې متحده قومي مومنټ دی د سند خوانه دغه شانې د بلوچستان مینګل ګروپ دی بلوچستان عوامي پارټي مینګل ګروپ دی ورسره او ورسره د شیخ رشید یو سیټ دی نو کو ګورو دا یو ائتلافي حکومت دی او په ائتلافي حکومتونو کې کوم پاکستان کې وګورو نو کله هم ائتلافي حکومتونه خپل موده پوره کړې نه ده نو په دې کې به دا اوس کتل وي چې په راتلونکو ورځو کې د عمران خان ګوند چې کوم واکمن ګوند دی هغه خپل ائتلافي ګوندونو سره څومره همکاري کوي ځکه چې هغه ته خو وزارتونه ورکړل شوي دي او دویم پوښتنه دا چې یاره دا به خپل چې کوم ایجنډا ده کوم هغه ده نو دا به څنګه په مخ بوزي دا یو ډېر لویه پوښتنه ده چې آیا عمران خان به په دې کې بریالی شي او کنه ځکه چې دا کوم د سلو ورځو چې کوم منګ پلان وګورو یا هغه چې کوم د سلو ورځو هغه ورکړي دي آی کې ډېر خبرې دي ډېرې زیات لوی خبرې دي که هغه په نقطه نقطه راشو ډېر وخت ولګي خو په هغې کې دا وایي دې لپاره د عمران خان لپاره دا پاکستان د نوی وزیر اعظم لپاره یو ډیر لوی چیلنج وي
ډیر زیاته مننه د عمران خان یو انتقاد د هغه د مخالفانو دا دی چې د پاکستان اسټابلیشمنت یا پاوس د تر شا ولاړ دی عمران خان چې کومه سرګندونه تر اوسه کړې دي او د سیمې او د نړۍ پر حالاتو چې کوم غږیدلې په خاص ډول گاونډیانو گاونډوي هوادونو په اړه باندې آیا دی بل د پخوانی او صدر زمانو په مقایسه ان نسبت په بهرنی پالیسی کې زیات واکولری کبیا به هم د فقط ملکی چارې سپارل کیږي او بهرنی پالیسی به د پاکستان پوس پر مخړي
دا د پاکستان یو ډیر بدمرغي د کومنګ تیر حکومتونو کې وګورو نو د پاکستان سلور کال پورې د بهرنو چارو وزیر نو نوبل دویم دا چې د پاکستان د بهرنو چارو پالیسی به په ټوئیټر پاړه باندې خبرېدل او هغه به هم د پاکستان د فوج ویان باغه به خبروله نو که موږ ګورو د عمران خان د لومړی وینا چې کله د ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او په لومړی وینا کې هغه چې کوم خبرې وکړې او به په خاصه توګه باندې هغه ټول خپل ګاونډي هیوادونه یاد کړه په زبر ځانګړي توګه په افغانستان په اړه وایم چې افغانستان په اړه باندې هغه ډېر پزله پوری خبرې وکړلې چې هلته جنگ دی او دا وخت مول لپاره موږ داسې کوشش کوو او دومره خوشبینو چې موږ به داسې پالیسی خپل کو چې زمنګ د تګ را تګ لپاره د اروپאי ټولنې چې څنګه غږی کنه چې پولیس زمنګ په منځ کې غنی چې تګ را تګ به اسانه کیږي خو دا به اوس کتل وی چې عمران خان اوس په واقع رالی او بیانونو پور د بیانونو حد پورې خو مونږ کتې شو چې را لاغه خو خکاری داسې چې را دا په لاس کې واخلي خو د عمران خان یو مثبت اړخ کومګ ګورو اغه د نور او د چکم په پاکستان کې کوم سیاسي جوړښت موږ ګورو د دوه ګوندونو حکومتونو راغلي د همیشا دا لومړی وار دی چې عمران خان راغلی نو دا کې دي چې دو بدلون نقطې او دا دام کې دي چې بالکل دا تاسو خبره صحیح ده چې مخالفانو دا ورته ویلي چې دا یو لکه منتخب شوی نه دی بلکې دا راوستل شوی وزیر اعظم دی او کوم موږ د بلاول بټو زرداری وینا ته وګورو په پرونی چې په پارلمان کې وکړه نو په اخر کې وته ویلي چې وزیر اعظم سلیکټ مطلب راوستل شوی وزیر اعظم نو دا به دې لپاره یو چیلنج وي چې دا د خارجه پالیسۍ په اړه باندې پریکنده او خپل لکه په خپل سر باندې کوم فیصله ځکه چې په پاکستان کې د واچ کوم اصل سرچینه ده موږ به مطبوعات کې ګورو موږ خپل مقتل چې زیات د خارجه پالیسۍ په اړه چې کوم مهمه پریکړه کی هغه د فوج لخوا نه کیږي نو دا به دې لپاره یو چیلنج چې د خارجه پالیسۍ په اړه باندې څنګه تګلار خپلې آیا کدا فوج سره دغه اخلي او د خارجه پالیسۍ باندې د خبرې کوي نو به کې دي شي دې واک موده دومره بیا پاتې نشي
ډیر زیات مننه ګلیاز دوستانو د مشال څنګه همکار ګلیاز چې په پاکستان کې د نوی صدر اعظم عمران خان د لوري او د چې د هغه بهرنی پالیسۍ باندې د پخواني صدر اعظمانو په نسبت توپیر ولري او کنه په دې اړه در سره خپل نظر شریکاو
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم د کابل چاپ د ورسپانو په اړه ورو چې څه لیکلي دي اجمل تورمان دا ورسپانه لوستي
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په غزنی کې د ولسمشر غنی د وروستیو څرګندونو او د پاکستان د مداخلو او له طالبانو یې د ملاتړ په تړاو یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي ولسمشر غنی پاکستان مخاطب کړی چې ولې یرغلګر هلته تداوي کیږي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ولسمشر غنی دغه څرګندونې غزنی ته په خپل سفر کې کړي او ویلي چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې روغتونونه د هغو طالب جنګیالیو درملنه کوي چې له افغان ځواکونو سره د غزنی په جګړه کې ټپیان شوي دي. په مطلب کې وړاندې د افغان ولسمشر په حواله راغلي چې د غزنی د جنگ لپاره یرغلګر له پاکستان راغلي و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی دریسیس له افغانستان سره سند داسي کړی چې کله د پاکستان انتخابات پای ته ورسیږي دې موضوع ته به پاملرنه کوي. په مطلب کې د ولسمشر لخوا جنرال باجوه مخاطب شوی او ورته ویل شوی چې د غزنی جګړې ته یرغلګر له کوم ځای راغلل او ولې هلته تداوي کیږي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د پښتونخوا د عوامي ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په حواله لیکلي چې له افغان جګړې د راوړل شویو پاکستانیانو په اړه باید تحقیقات وشي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې اسفندیار ولی ویلي دا چې د افغانستان په یوه خونړۍ جګړه کې پاکستانی وګړي وژل کیږي د جدي اندېښنې وړ خبره ده او باید په اړه یې جدي پلټنې وشي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي او هر اړخیز اقدامات وکړي. ورځپاڼې لیکلي اسفندیار ولی دا هم ویلي چې د پاکستان حکومت باید خپل سیاستونه بدل کړي او په رښتینی ډول له افغان حکومت سره د سولې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو او جګړې د ختمولو په برخه کې مرسته وکړي. منګار ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ځینې پاکستاني سیاستوالو ټویټر پوسټونه راخیستې دي. منګار لیکي چې افراسیاب خټک او بوشرا ګوهر په خپلو ټویټر پاڼو کې لیکلي چې د پاکستان دولت او پارلمان باید په دې اړه وضاحت ورکړي. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو لیکلي افغان حکومت باید په رسمي ډول د پاکستان له حکومت نه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اسلام آباد د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله کوي، د ترهګرو ملاتړ ته ولاړ دي، خلک وژني او وینې تویوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان شنونکو په حواله لیکلي چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د روښانه سیاست نشتون په دغه هیواد کې پاکستان ته په سیستماتیک او منظم ډول د لاسوهنې او د جګړې د پراخولو زمینه برابره کړې ده. په سرمقاله کې له خلکو غوښتل شوي چې نور له حکومت تمه ونه کړي او د پاکستان د مداخلو په اړه خپل تصمیم ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت ځاګړوب ولسوالۍ اوسیدونکی په اول قدم کې آزادۍ د ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د حکومت سلامونه او نیکی احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې مرکزی دولت باندې ملي امنیت رئیس او ولسمشر باندې قاضی القضاء او څارنوال لوی څارنوال باندې غږ کوم چې د اکثره په شخصي پوهنتونونو کې په دولتي غونډو کې ملي سرود احترام د پاره باز خلک نه پاتېږي. ملي سرود ته احترام نه کول دا اسلام ته توهین دی ځکه وایو الله اکبر وایو الله اکبر دا پکې دی. اسلام ته توهین کول دي او افغانانو ته توهین کول دي، اساسي قانون ته توهین کول دي، افغانستان ته توهین کول دي، افغانانو ته توهین کول دي. ازادي راډیو باندې مننه کوم. پلیفورم
السلام علیکم. زه عبدالواحد زابل ولایت تفاور ولسوالۍ خبر کوم. پروژه د هیڅ کوم مرسته افغانستان ضرورت و دا خو زابل ته د غنم راوړل او دا غنم مټوم دی ولا نه نیم وسنه دیندلې نه دا څو خپل مشره خینو خدای غا وخت چې دیچا وسل نه دی اخیستی و نه غنم نه دی اخیستی شګه د ما خلکو غفتاغون د او چې دو سره ګرځم دی نه خدای غا غنم دی راکی خدای غا وخت چې مرسته یې سره وځي دی یې و خرته کړو دا ما شکایت ول ما وطن د وایي سره خو. السلام علیکم.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې را سلام نه زما دغه کډوالو په اړه دغه نظر ده په افغانستان او ایران کې چې کوم کډوال دي باید هغوی لپاره زمینه مساعده شي چې هغوی افغانستان ته راشي، او په افغانستان کې باید هغوی ته امکانات د اوسېدو برابر شي، هغوی سره باید مرسته وشي تر څو په دېو پردیو هېوادونو کې داسې ترخې ورځې تېروي. زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه کډوالو ستونزو حل لپاره هغوی باید جدي کار وکړي، د دې لپاره چې زموږ دغه مهاجرون افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي، تر څو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زمونږ کډوالو سره هلته کېږي هغه ستونزو څخه زمونږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدلی شئ، خو اوس دولس نیمې بجې شوې دي. له نوریاست نوري څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د افغانستان له حکومت سره په خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیاو د راوستو په برخه کې یې انکړې ده. د پاکستان د پوځ لوی درسیز دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا له هغه غوښتي دي چې باید له خپلې خاورې د تروریستانو د اوښتو د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو مشر بیا د لوی اختر په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي تر هغو په افغانستان کې سوله نشته ګیدې چې په دې هواد کې بهرني اشغالګر وي. د افغانستان میشه ټولنه وایي شپږ شپېته ناروغ ماشومان چې سخت سوځېدلي او هډوکي یې وراسته شوي د درملنې لپاره جرمني ته استوي. دغه ماشومان د جرمني د فریډنز دورف یا د سولې د کلي د مرستندوی ټولنه په مرسته هغه هیواد ته د درملنې لپاره استول کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي. سبا د افغانستان د خپلواکۍ له 99 کلیزې سره برابره ده. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې په ورځ کابل ته رسیدلې ده. د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د هند په کرلا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 320 تنو ته ورسید. او څرنولانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د 2016 میلادي کال د انتخاباتي کمپاین د سلاکار لپاره د سلاکار جورج پاپا دوپولوس لپاره د شپږو میاشتو بند سپارښتنه کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه اونیس پروګرام د زهرو کاروان ته ځانګړې شوې ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیله ومني. زاهد النافی حماتی مفتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جېونی په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې لقاچاقونکو څخه نیول سوی مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې خرڅوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د بدخشان پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امر نصر احمد جهانگیر رسنوي ته وویل په لومړی عملیاتو کې چې په کښې ملسوالۍ کې وشول، له یوې کورلا موټر څخه 28 کیلوګرامه هیروین ترلاسه شول چې د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ ته وړل کېدل، او د قاچاقو په تورې یو تن هم نیول شوی دی. دوهم عملیات په درایم ولسوالۍ کې وشول. په دې عملیاتو کې پولیسو 3 کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او کښې ملسوالۍ ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په دې تور 3 کسان هم نیول شوي دي. سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 10 کسان په جزا محکوم کړل. له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د ولس کسان د نشي مواد د قاچاخو په دیال لسو پیخو کې نیول شوی چې تیرونی د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له دوه څخه تر پنځو کالو پورې په بند باندې محکوم شول. خاغلی موحد زیاتوي دغه ډول تیرونی افغان ځواکونو څو تورن کسان له 80 کیلوګرامو هیروینو، 140 کیلوګرامو چرسو، 14 کیلوګرامو شیشي او 480 لیټر الکولي مشروباتو سره نیولی او له دوسیو سره یو ځای دی مرکز ته ورپیژندلی دي.
په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې 14 کسان نیول شوي چې دوی ښځې هم پکې شامل او د نورو څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي او له دوی څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. که چیرې پر دوی باندې لګیدلې تورونه ثابت شي نو محکمو ته به یې معرفي کړي.
په تخار ولایت کې شپږ تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د تخار د امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری وایي چې پولیسو په لومړیو عملیاتو کې 2 کیلو او 45 ګرامه هیروین او په دوهم ځل عملیاتو کې په رستاق ولسوالۍ کې 1 کیلو او 650 ګرامه هیروین او 124 بوتل الکولي مشروبات نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو د قاچاقو په تړاو د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان نیول شوي چې د څېړنو لپاره د نشي موادو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او دونه ورستی پی خدا ده چی په فاریاب ولایت کې نږدې 9 کیلوګرامه نشي مواد نیول شوې دي. د فاریاب امنیه قمندانې له نشي مواد سره د مبارزې مدیر روح الله ناصری د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل پولیسو په دوه جلا جلا عملیاتو کې د تلاشی پر مهال په لومړۍ پیخه کې 8 کیلو او 300 ګرامه چرس او په دوهمه پیخه کې 1 کیلوګرامه هیروین له دوه موټر سره نیولې دي. د خغلی ناصری په وینا په دې ورستوي کې په فاریاب ولایت کې د نشي موادو قاچاق او د پرچون په ډول خرڅلاو ډیر شوی. خو د دې ترڅنګ پولیس په پرله پسې ډول د نقلي وسایتو، کورونو، د تلاشیو او عملیاتو پر مهال قاچاق کوونکي او پرچون خرڅونکي هم نیسي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شامل کړي دي. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورد افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې د قاچاقونکو څخه نیول شوي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې پلوري.
د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورد خپلې اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري.
د کابل د والي محمد یعقوب حیدری مرکه اورو.
کابل مشکلات ډېر ده، خلک ډېر ده، اما بودجه لکه اغا کچنی ولایت.
ده هرات ولایت یو اوسیدون که روح الله وای چی ده نشیل عمل له حج سخپات سویدی.
100% ازش خوب میخواستم که این مواد مخواست
سل پسلو که میل خدای جل جلاله خود خوختل چی نشیعی مواد او مافیایی دلی لمنز یوسی.
او ده خبرونی پا پای که دراما هم لرو.
یار بریا لیلا لا تولد پچکاری پر یما بم بم دومره بخیلی که
بخیلی نکم پچکاری دیتا تا قربان شی زستا ده گتی خبره کوم.
وست خبرونی لومنی مطلب ترازو. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INCB د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې له قاچاقونکو څخه نیول شوي نشي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې پلوري. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل دوی له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې د نوو تعدیلاتو له مخې له دې بورډ څخه غوښتي و چې افغانستان ته اجازه ورکړي تر څو له قاچاقونکو څخه نیول سوي تاریخ خرڅ کړي، خو بورډ یې دا غوښتنه ونه منله. د نشي موادو کارپوهان وایي چې که د افغانستان اوسنی وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تاریخو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی وړاندیز کوي چې باید دې هدف ته د رسېدو لپاره یو عملي میکانیزم جوړ سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
دوغه تعدیلات پر اساس چې د روان شمسی کال په لومړیو کې له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي، افغان دولت ته اجازه ورکړل شوی چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ INCB څخه د اجازې ترلاسه کولو وروسته له قاچاقونکو څخه نیول شوي تریاک پر بهرنیو هیوادونو خرڅ او یا هم په افغانستان کې دننه په درملو کې کار ځینې واخلي. د دې خبرې د تایید لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسي او ستراتیژي معین عثمان فروتن وایي چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د دې غوښتنه د یوه لیک په واسطه رد کړې او د خپلو ځینو اندېښنو له مخې ویلي چې د افغان دولت نشي کولای تریاک خرڅ او یا یې هم په درملو کې وکاروي.
بورد بین المللی کنټرول مواد مخدر
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ خپلې اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري. د نشه یي موادو له کنټرول رانیولې بیا له نشه یي موادو څخه تر درمل جوړولو پورې اندېښنې لري. دا ټول هغه موارد دي چې باید له تخنیکي پلوه بحث ورباندې وشي او په اړه یې نظرونه واخیستل شي. له شک پرته هغه ظرفیت چې له مخې یې نشه یي مواد په درملو بدلوي پر ځای اندېښنه ده چې باید پر دې برخه کار او بحث وشي.
ښاغلی فروتن زیاته کړه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نورو ادارو په همکارۍ کار کوي تر څو د یوه باوري میکانیزم په جوړولو سره دې بورډ ته قناعت ورکړي. داسې یو میکانیزم چې په هغه اساس د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ دولتونو ته د تریاکو د خرڅولو اجازه ورکوي. دا کار ضروري دی چې نیول سوي تریاک د یوې شفافې پروسې له مخې پولیسو ته وسپارل شي او تر ازموینې وروسته د داخلي محکمې په حکم او د دې بورډ په اجازه خرڅ او یا هم په درمل جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر باور لري چې که د افغانستان اوسنی وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تریاکو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري او دې هدف ته د رسیدلو لپاره باید یو عملي میکانیزم جوړ شي.
دا ظرفیت ځکه موجود نه وي دا په دې کې بغیر راغلی چې پرس زیات شي شخصي جبرت لا شي. زه فکر نه کوم چې دا زموږ خود درد وخوري. بهتره خبره ده چې دا هغه تر اوسه پورې سیستم کې ده په هغه لار لاړ شي او یا نه د دې لپاره نوي پروسیجرونه جوړ شي چې خلک قانوني آیم سي دي قانوني شي چې دا موږ کنټرول کولی شو. مقررات هم باید ورته جوړ شي چې دا څنګه خرڅېږي چا باندې به خرڅېږي څنګه به انتقالېږي. مثلا په افغانستان کې چا وخت تجار وخت په هغه باندې تفاوت نه شي کېږي بېرته خرڅېږي بله لاره باندې زموږ هغه مشکل ورسره زیات دي.
افغان دولت په کال کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي او نشه یي مواد نشي او سوځوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت باور لري چې که دوی د ظرفیتونو تر لوړولو او یو پرمختللي میکانیزم تر جوړولو وروسته د آی این سی بی اجازه ترلاسه کړي او بیا له قاچاقوړونکو څخه نیول سوي تریاک پر هغو دولتونو او شرکتونو خرڅ کړي چې په درملو کې کار ځینې اخلي نو په دې صورت کې به افغانستان له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کړي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ ته د افغان حکومت د وړاندیز په اړه راپور راوړوه. اوس د افغانستان په زړه کې د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال په اړه خبرې کوو. د کابل والي محمد یعقوب حیدری وایي چې په کابل کې د کوکنارو کښت یو ناڅاپي کار نه دی. دی زیاتوي چې د جګړې دوام او جرمي اقتصاد هغه عوامل دي چې اوس د نورو ولایتونو په شان په کابل کې هم کوکنار کرل کیږي. د کابل والي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دولت مخالفین هڅه کوي په کابل کې د کوکنارو کښت ډېر سي او په دې ډول خلکو ته وښیي چې د افغانستان په پایتخت کې هم کوکنار کرل کیږي. دا چې په کابل کې د کوکنارو کښت ولې نه اړول کیږي، د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو مخه ولې نه نیول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د کابل والي محمد یعقوب حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کابل ولایت په کومو ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي.
په کابل کې د تناب سروبي ولسوالي کې هغه هم په اوزبین، تیزبین او جګدرک سیمه کې تقریبا 300 هکتار یا نږدې د 1500 جریب شاوخوا کې کرل کیږي. ځینې معلومات شته ده چې اوس یې شروع کړی ده په خاک جبار کې، مدا د غټه کچه نه ده چې هلته د تشویش وړ وي.
دا ولسوالی خو تاسو ته ډېر نږدې دي، ولې تر اوسه تاسو اداره په دې نه ده توانېدلې سي په دغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه د نشه یي موادو د کښت مخه ونیسي؟
سروبي د نورو مشکلاتو سره، د ناامنو ولایاتو سره سرحد لري، طبیعي ده چې هغه ډېر اغېز لري.
ولې د دې په خلاف عملیات نه کیږي؟
آمادگی در عملیات که ولایت کابل او دیوالی تر رهبری لاندې چمون پلانی کرده و په دا وخت که متاسفانه چه نیروهای امنیتی په نورو عملیاتو که بخت و یعنی مو سر اغا لازمه قوتونه چه باید وند خسته و اما اغا وقت نو.
تاسو ویل چې هلته په هغو سیمو کې عملیات ونسول ځکه چې زموږ کسان بل چیرې مصروفه، دا په دې معنا ده چې تاسو دومره ډیر کسان نه لرئ یا دومره ډیر پولیس نه لرئ چې د دې په خلاف عمل وکړي؟
پولیس خپل عملیات شروع کړ
چې مونږ ټول مکاتیب ټول اسناد ټول اطلاعات مخکې وزارت محترم دفاع سره شریکوی مو خدا قول اردو مخکې خپل عملیاتي پلانونه درلود هغه کې بوخت و او دا عملیات ترسره نه شو.
په کابل کې د نورو جرمي شبکو تر څنګ دلته د مخدره موادو قاچاقونکي هم اوسیږي او له دې ځای څخه نورو ولایتونو ته او ان بهر ته نشه یي مواد قاچاق کوي، ولې تاسو د دې مخنیوی نه کوئ؟
د دومره غټو پیسو سره هغوی بیا په قندار هلمند کې ژوند نه کوي، خو راځي کابل کې بیا شرایط ښه ده، دوی ته بانکونه دلته ده، صرافونه دلته ده، اما مبارزه کېږي. ما هم په خوا ډېر کلک انتقادونه کړو پولیس باندې، همدغه و چې دوی رښتیا هم مبارزه وکړه. یو قمندان و چې هم قمندان د پولیس په ولسوالي و، هم خپله زوی دغه نشه یي توکي خرڅول، هغه دزګیر شو، یو سرنوال و هغه دزګیر شو. نتایج مثبت ده ښه ده، اما سره له دې هم موږ باید قناعت نه کړو.
په دومره ستر یو ښار کې چې دومره ډیر خلق وسیږي، څه فکر کوئ د دومره کمو کسانو نیول د عملیاتو تندی یا سستوالی نه ښیي؟
تاسو یو د ارقام وګورئ ښه نتایج ده، اما د قناعت وړ نه ده. موږ باید چې ډیر کار وکړو چې دا بالکل د منځه یوسو.
کومې ستونزې دي چې ستاسو مخه ډب کړې ده؟
اول پرابلم فساد کې، دوامه جنګي وضعیت، او دریما د سعودي تیت سات.
تاسو ویل چې فساد وجود لري، مثلا چیرته فساد؟
په هر سطح، په هر ادارو کې. اوس خو موږ قهرمان په فساد کې نه یو.
د افغانستان ډېره برخه معتادین په کابل کې اوسیږي او دوی ته په کافي اندازه ډول ډول نشه یي مواد هم رسیږي، تاسو ولې د دې نشه یي موادو مخنیوی نه کوئ؟
پولیس د کابل مبارزه کیش دوی په منځ کې د تقسیم نشي دری کسان د پولیس کارمندان او چمنی ور سوی ده، او اوس هم ور باندې مون کار کوي، استخبارات د پولیس کار کوي. چې دا څنګه کیدای شي چې په منځ د ښار کې چې دلته پولیس ولاړ دلته څو کسان ناست او د خپل خمار ماتی زرانه مې ورځ دلته د ولایت په څنګ کې کوچني پارک ده، همدلته څو کسان ډېر تغییر تبدیل هم راغلی ده، او وزارت امور داخله خصوصا قمانداني امنیه کابل جدي مبارزه ورسره کوي.
تاسو ویل چې موږ ډېر زیات کار هم کوو، خو بیا هم چې موږ ګورو هم معتادین ورځ تر بلې زیاتېږي او هم دغه واړه خرڅوونکي د نشه یي موادو، له دې سره سره بیا هم ولې ستاسو دغه مبارزه رنګ نه راوړي؟
د منظم پلان شتون لري، د دې تطبیق یو کمښت هم راوړي، اما زه د خلکو نه هم کومک غواړو چې چیرې که د پولیس یا بل حکومتی کس پیده که اخته دمون پی خبر بود که چی مونگم و سرو کولشی چی موافقانه مبارزه بکن. از سر دیدی نه چی مافیاش داده، دی مافیا کاری داده.
نو دلته دغه مشکل په کوم ځای کې ده؟ خلک نه خبرې، ادارو ترمنځ همغږي وجود نه لري، او یا هم بل مشکل؟
ټول شیان شته، سو سره د دې یو بل شی هم شته، ځینې خلک منافع هم پکې شته. فساد او منافع دا دوه شی د ټولو نه ډېر اغېز لري په دا بدبختی کې.
معتادین کابل کې ډېر دي، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړي دي د معتادینو د علاج لپاره د روغتونونو په برخه کې؟
دا کار مونږ شروع کړی دی چې دا طبي پرایوت سکتور یا سکتور خصوصي هم حمایت کومکې جلب دوی ته باید پوه کړو شروع یو ښه کار هم وکړ. ځینې خلک یې حاضر ده وایي چې مونږ دا کار کوو، مونږ غواړو چې غټ حمایت د دوی ولرو. کابل مشکلات ډېر ده، خلک ډېر ده، اما بودجې لکه هغه کوچنی ولایت، کاش چې مونږ خپل بودجې درلود بیا هم کوشش کوو چې دغه بدبختي سره لازمه مبارزه وکړو.
په رسنیو کې څو ځله داسې راپورونه خپره شوي دي چې په کابل کې یو شمېر نشه یي مواد لکه الکولي مشروبات یا ټابلیټ کاده تولیدیږي. تاسو د دې فابریکو د ویجاړېدو په برخه کې تر اوسه پورې ولې اقدام نه ده کړی؟
یو غټ اقدام خو په کتوت کې سو، اما زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دا یادمه نقصه چې زه معلومات نلرم، اما د ټکنالوژي او صنعت د لحاظ نه داسې ساده نه ده چې دلته د مشروبات الکولي تولید وکړي. تابلیتکه هم چینه شاید چې دلته لکه پودر غوندې راوړي که دلته پکینګ یې وکړي، دا قاچاقي توګه راوړي دوی ګودام کوي بیا به تقسیم کوي، اما بیا زه نسم را دولی. ولی چې زما په دې اکله معلومات نشته.
په کابل ولایت کې د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه مو د کابل د والی محمد یعقوب حیدری مرکه واورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنی سپو خبریږي او اوس د یو داسې چا د ژوند کیسه اورو چې له 3 کالو راهیسې حج ته د تلو ارمان لري خو دا ارمان یې نه دی پوره سوی. روح الله له 3 کالو راهیسې غواړي چې حج ته ولاړ سي خو نشي یې مخه نیولې ده. دا 24 کلن ځوان چې په یو مذهبي کورنۍ کې پیدا سوی د نشې له امله له خپلې کورنۍ څخه جلا اوسېږي. روح الله غواړي حج وکړي او د حج د مراسمو پر مهال دا دعا وکړي چې خدای دې له افغانستان څخه نشي مواد او قاچاقونکي ورک کړي. په دې اړه زموږ همکار شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
24 کلن روح الله په یوه مذهبي کورنۍ کې رالوی شوی دی. له همدې عملی په ځوانۍ کې حج ته د تللو هیله درلوده، خو کله چې په نشو اخته شو کلونه کېږي چې دې هیلې ته نه دی رسېدلی او ډېر خواشینی دی.
بارها و بارها اومدم ثبت نام کنم برای سفر حج.
تو زل راغلم چی ده حج کولو لپاره نوم مولیکم. هم دابا میویل چی ای خدایا که دایسی چی ده معجزه پا دول نشهی مواد پریگدم حج تولارسم. قتل با ویریدلم چی حج ته د تک پر محل نشئی مواد چیری پټ کړم او چیری استعمال کړم، ځکه کېدای شي چې حج ته د تلو پر محل زما وینه ماینه شي.
خب 100% از من آزمایش خون گرفته میشد.
روح الله اوس هم هیله لري چې یو ورځ به حج ته ځي. دی وایي که دا ارمانی پوره شو نو د کعبې مخ ته به درېږي او یوازینۍ دعا به یې دا وي چې خدای دې احتیاط ورک او قاچاق کوونکي تباه او برباد کړي. روح الله زیاتوي چې نشه یي موادو د ډیرو خلکو کورونه وران کړي او د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړي دي.
100% ازش خوب میخواستم که این مواد مخصر
سل پسلو که میل خدای جل جلاله خود خوختل چه نشهی مواد او مافیایی دلی لمن زیوسی. الله شاهد دی چه در دیر و زوانان و اوخ که میولی دی، دخپل بودی مور اوخ که میولی دی، دستی کسان میولی دل چه در نشهی لعمل اخپل و خزو تطلاق قار کرد. سل پسلو که می در نشهی مواد و لمن زتلل وقتل
اینا رو همر دیدم. 100% سرنگونی مواد مخصر.
د روح الله د کورنۍ ډیری غړي د قران کریم حافظان او د خپل هم د دینی مسایلو په اړه ډیر معلومات لري. دی وایي چې د احتیاط له خاطر خزه زینی بیل شوی او د ل کوره شړلې دی.
پدر قاری قران بود.
پلار می د قران کریم قاری وو. دوی خواندې می د قران کریم حافظان دي. یو خور می په کابل او بل خور می په مشهد کې وسیږي چې د هغه هم نیم قران کریم یاد دی.
زندگی میکنه ایشون هم نیست قران از بر.
روح الله له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په دې موده کې 2 ځله هڅه کړې چې حج ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله دا مهم عبادت ځینې پاته شوی دی. نشه یي موادو د روح الله غوندې د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړي دي. ډیری روغ او جوړ افغان ځوانان د کار کولو لپاره ایران ته ځي، خو له بده مرغه چې له هغې خوا هیواد او کورونو ته موتاد او ناروغ راستنیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زارو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په ځل پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د فرید مور پلار په دې موضوع بحث کوي چې فرید کوزدا ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر ناڅاپه به جړا کیږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستر دی. دا چې فرید ولې ناروغ سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا څه ظالم باد دی، نږدې و چې څادر را وړی و.
ماسنو فری جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته، په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو. خو خیر، زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه، وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار بریالی لالا، ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نیشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار اوبه کړي دي، ته دا ستا د پچکاري بمبر راکړه، چې اول زه ځان ته لږ پوډر پچکاري کوم، چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپله د پچکاري بمبه نه لرې؟
بله بمبه څه کوو بابا، دغه یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
لکه چې د پوډرو پوړۍ رانیسي، یوه بمبه هم رانیسه.
یار بریالی لالا، تور د پچکاري پر یوه بمبه هم دومره بخیلي کوې؟
بخیلي نه کوم، پچکاري دې تر تا قربان شي، زه ستا د ګټې خبره کوم. ما ویل ناروغه کېږي زورهوره.
اوس خوشو نو ډاکټر هم شوي والا.
خاندما، زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې هم په شلو ناروغیو اخته یم. تو ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه؟
ګوره، دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم. که ته یې استعمال کړې، نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سم راته ووایه چې نه در کوم خلاص.
والکه بخیلي والله که کوم، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا، دا هسې خوشې چټې خبرې دي. زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکارې کوم. ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی.
زه نو چې زما خبره نه منې، دا دې بمبه واخله.
د فرید پلار یوه خبره مې درته کوله.
ښه وایه، څنګه خبره دې راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستري دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
ښځې بیخي مې خوښه ده، ما هم دغه چرت وهلی و.
هغه دی بشیر زوی مېم راغی.
ښه شو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
مورکۍ سلام علیکم.
وعلیکم زویا، ستړی مسی؟
خیر بشي. بابا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه زویا دلته په دغه توشکه کېنه. ښه زویا، فرید څنګه و؟
هو،
ډاکټرانو څه ویل؟
ډاکټرانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوزئ زتي.
شکر خدایا چې زوی مې جوړ
شه. الهي شکر چې جوړ شو. ښه زویا، همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه. ښه شو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ شه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو؟
ولې دې واده نه دی؟
ولې څه خبره ده؟ ګل غوندې ځوان دی، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا، د پوډرو علاج یې وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایه فضل وکړې، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی، معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډس؟
هو، ایډس.
ایډس بیا څه بلا ده؟
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا، ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډس اخته و، فرید داغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړي او دای هم په ایډس اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډس به یې ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه؟ خدای با اولادونه ورکی
و مور کئی تو والے سر نہ خلاصوے دادا سے خطرناک ناروغی دا چی ہیز نہ جوڑی گی او بل دا چی خزای دواده پا اول اشپا پا دغ ناروغی اختکی کیگی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خو مللاس اوت د بل د لور ژوند والے بلوی لاس تا واکو
نو تاله ډاکټرانو پختن او نکړه چې دا ناروغي رشته هیڅ علاج نه لري
بابا پختره به وکړه ډاکټرانو ویل چې هیڅ علاج نه لري بس فرید ته دعا کوي دا سی وګړي چې فرید دور زبوک سره نشته بس لکه مرچ دی
خدای دې هغه دې نشو بلان زمونږ د وطن نه
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.